امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یې. زه نظرانا یوسف زیم، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ د سهارنۍ خبری خبرونه اورئ. په خبرونه کې به واورئ، د افغانستان د نشه یي توکو سره د مبارزه وزارت وایي په کابل کې شاوخوا لس زره د نشه یي توکو بیکوره متعیدین اوسیږي، او د میزان په 28مه په افغانستان کې د ولسي جرګې انتخابات کیږي. درنو اوریدونکو، په دې حکله باندې رپورټونه د خبرونو وروسته اوري. اوس خبرونه چې زموږ همکار خلیل خانی تاسوولي.
السلام علیکم. په ایران او پاکستان کې افغان کډوال وایي چې دوی ته باید د رای ورکولو حق ورکړل شي. وایي خو د افغانستان ټاکنو کمیسن بیا برخوا وایي چې د امکاناتو نشتوالي له امله ونه سوې کړای چې دغه مهاجرینو ته د رای ورکولو زمینه برابر کړي. په داسې حال کې چې افغان مهاجرین په دغه هیوادونو کې د خپلې استوګنې په اړه له یو نامعلوم سرنوشت سره مخ دي، هغوی ویره لري چې د هیواد راتلونکي پارلمان به د هغوی ګټې خوندي نه کړي. د اکتوبر په 20مه نیټه په افغانستان کې د ولسي جرګې او د ولایتي شوراګانو لپاره ټاکنې کیږي، خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون پریکړه کړې چې په ایران او پاکستان کې میشت افغان مهاجرینو ته به په دغو ټاکنو کې د برخه اخیستلو نه اجازه ورنه کړي. په ترکیه کې د یو مرګانی ټرافیکي پیښې کې 28 غیر قانوني مهاجرین وژل شوي دي او 11 نور ټپیان دي. د امریکا ژغ د خبريال رپورت خلاصه له اشکولا ریمزي څخه اورو.
چرواکي موټر د ترکیه په لویدیځه برخه کې د سړک نه واوخته او د یو پلن لاندې ولوېده. د اناتولیا خبري ایجنسی وایي دغه مهاجر د ایدن د ښار نه د ازمیر ښار ته روان ول. تر اوسه نه د معلومه چې دا مهاجر د کوم هیواد خلک و. په همدې حال کې یو لس مهاجر پرون په یونان کې هغه وخت مړ شو چې موټر یې د یوې لارې سره وجنګېده. په یونان کې چارواکي وایي دغه مهاجر تازه د ترکیه نه یونان ته وختول او پلان درلود چې د تیسالونیکی ښار ته ځانونه ورسوي. اشقلا رحیمزوی، امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د شنبې په ورځ له غرمې وروسته د امریکایي کشش اندرو برانسن سره چې د ترکیې له بنده سازاد سوی دی په سپینې ماڼۍ کې لیدلي. ښاغلی ټرمپ چې په سپینې ماڼۍ کې د کشش برانسن سره د کتنې پر مهال خبرې کولې وویل چې د هغه د خوشېګېدو لپاره به باج نه دی ورکړل سوی، خو یو ځلې بیا د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان او د ترکیې له خلکو مننه وکړه چې دغه کشش یې خوشې کړ. هغه پرون شنبې واشنگټن ته د رسېدو وروسته د امریکا د متحده ایالاتو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وکتل. برانسن له ولسمشر ټرمپ نه مننه وکړه چې دغه د ازادۍ لپاره هلې ځلې وکړې، خو بیا هم ښاغلی ټرمپ وویل چې د دغه امریکایي کشش خوشې کېدل به د امریکا د متحده ایالاتو او د ترکیې ترمنځ د ښه او حتی عالي اړیکو سبب وګرځي. د روسیې د اپوزیشن مشر الکسی نوالنی چې د حکومت پر ضد د اعتراضونو د ترتیبولو په خاطر 40 ورځې په بند کې تیرې کړي خوشې شوی. د خبر تفصیل به د زیبا خادم څخه وو.
الکسی نوالنی چې د سپتمبر په میاشت کې پولیسو د کرملین مخې ته د یوې غټې غیر قانوني مظاهرې د مشري په تور نیولې وو، د یو میاشت بند سزا تیرولو نه وروسته خوشې کړ، مګر په همدغه ورځ یې بیرته ونیو. چارواکو هغه په دې تورن کړ چې د تقاعد په قانون کې د اصلاحاتو په ضد متقاعدین د یوې بلې غټې مظاهرې د پاره لمسولي وو. حکومت د سړو لپاره د تقاعد عمر 15 کلونو او د ښځو لپاره د تقاعد عمر 15 کلونو ته لوړ کړ، مګر خلک د دغه اقدام سخت مخالفت کوي او څو ځلې د ماسکو په شمول په غټو خارونو کې مظاهره کړې دي. حکومت نوالنی ته اجازه ورنکړه چې سږ کال په مارچ کې د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې ځان کاندید کړي. زیبا خادم، د امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن.
د جنوبی کوریا د غره ختون کې د یوې ډلې نغړي په نیپال کې مړ شوې دي. دوی ورسته لاغه مړ سول چې په یو غره کې د توفاني واوري لکبل په یو دره کې بند پاتې وو. دا فروستیو کرونه کې په نیپال کې د غرختلو تر ټولو ناوړه پیښه ګڼل کیږي. د نیپال پولیسو پرون وویل چې کلیوال د پیښې ځای ته چې 1914 متره لوړ ده ورسېدل او د اتو غرختونکو مړې رایستلې دي. ویل شوي دي چې په دوی کې څلور کسان د جنوبي کوریا او څلور نورې نیپالي لارښودان دي. سعودي عربستان خبرداری ورکړی دی چې هیواد د خارجي تهدید په مقابل کې ځوابي اقدام لپاره تیار دی. د خبر تفصیل به د سید بختیار شاه څخه وو.
د سعودي عربستان د دغه خبرداري نه سم د سی ورستو د یک شنبه پرواز په مارکیټ کې د ونډو نرخ سقوط وکړ. د ریاض د توکل په مارکیټ کې د ونډو نرخ 5% رقم شو. د سعودي عربستان دولت دا خبرداري د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د هغه اعلان نو ورستو ورکړې چې پکې ویلی وو چې د سعودي ژورنالیست جمال خاشقوجی د لادرکه کېدو او په احتمالي توګه د هغه د وژلو په پیښه کې د سعودي عربستان د چارواکو لاس سرګند شو، نو ریاست به سخت سزا ورکړی شي.
ایرانی چارواکو تیره میاشت په حواس کې د یو نظامی رسم گذشت په دوران کې د یو مرګانی حمله په تعقیب د پوځ یو سرتیری نیولی دی. د رایټرز خبری اژانس د یک شنبه پرز د فارس د نیمه خبری اژانس په اول رپورت ورکړی چې نیول سوی عسکر عرب الاصل دی او چارواکو د ایران د موجوده رژیم له مخالفو سره د پټو تماسونو په ساتلو او په دغه حمله کې چې 15 کس پکې وژل شول د لاس درلودلو په تور نیولی دی. او په اسلام آباد کې د چین او یو ډیپلوماټ لژان جاو په امریکا کې د پاکستان بخوانی سفیر حسین کانی سره په ټویټر لانجه کړی ده. د خبر تفصیل په امریکا ژغ په پانی کې کتلی سي. دا خبرونه شته اوس د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه اوریدل.
خبرونه مو اوریدل په موکړې خبرونې ده. د افغانستان د نشې توکو سره د مبارزې وزارت وایي په کابل کې شاوخوا 10,000 د نشې توکو بیکوره متعهدین اوسیږي. پاموکړی د اکرام شینواری رپورت ده.
د نشې توکو سره د مبارزې د وزارت چارواکي وی په کابل کې په نشې توکو د بیکوره متعهدینو شمیر مخ په زیاتې دوه او اوس مهال تر 10,000 پورې بیکوره متعهدین د دغه خار په لارو کوڅو کې اوسیږي. د افغانستان د نشې توکو سره د مبارزې د وزارت معین جاوید احمد قائم د یک شمه په ورځ د کابل خار له شمیر سیمو څخه د درملنې په مخه د لږګونو بیکوره متعهدینو د ټولولو پر مهال خبریالانو ته ویل چې اکثره بیکوره متعهدین د ګاونډیو هیوادو څخه شړل شوي.
که در شهر کابل است حدوداً
د کابل په خار کې شاوخوا د 15,000 ترمنز بیکوره متعهدین شته دي. دا چې څومره روغ دي کسان لرو مولا د ولایتونو په کچه نه دی ویشلي. خوشوي سروې خي چې د خار څخه په لور روسیمو او هغه سیمو کې چې د کوکنارو کرکیلې ته نږدې پرتی دي پکې د متعهدینو شمیر د خارونو په پرتله ډیر دی.
په
2015 کال کې د نشې توکو د روغدو د شمیر د معلومولو لپاره د افغان حکومت او ملګرو ملتونو لخوا شوي سروې لمخې په افغانستان کې شاوخوا 3.5 میلیونه اوسیدونکي په یو ډول نشې توکو ترغیز لاندی دي، یا نشې توکي کاروي او یا هم د نشې توکو ترغیز لاندی دي. په دې شمیر کې شاوخوا 1 میلیون خزي هم شامل دي. د افغان حکومت او د ملګرو ملتونو د شمیرونو لمخې په افغانستان کې تر 2.5 میلیونه پورې خلک نشې توکي کاروي. د افغانستان د نشې توکو سره د مبارزې د وزارت معین جاوید احمد قائم وایي چې په دې وروستیو کې د نشې توکو د روغ دشمیر زیات شوی او هغه د دې یو علت د ګاونډیو هیوادو څخه افغانستان ته د شړل شوو متعهدینو په شمیر کې زیاتوالی ګڼي. افغان حکومت پر نشې توکو د روغ د درملنې لپاره 3 کاله وړاندې په کابل کې 20 روغتون جوړ کړی دی. د دې روغتون چارواکي وایي چې د نشې توکو متعهدینو شمیر ته په پام لرنې دا روغتون د متعهدینو علاج لپاره کافي نه دی. د دغه روغتون رئیس ډاکټر زلمی نوري غوري وایي چې په تیرو 3 کلونو کې په دې روغتون کې تر 15,000 پورې د متعهدینو درملنه شوې ده.
اگر ما اکتفا به وکړو چې مرکزی است
که موږ په دې باندې اکتفا وکړو چې د نشې توکو زر بستریز روغتون کافي دی، نو ویلای شم چې کافي نه دی.
کافي نه میباشه.
په دې روغتون کې د طاهر خان په نوم یو متعهد چې درملنې وروسته ښه شوی امریکاغه کشنه راوي ته ویل چې په ایران کې د اوسېدلو پر وخت په نشې توکو روږدې شوی و.
په ایران کې عملي سونو راول افغانستان کې مونږ بس د عمل ته ادامه ورکړې ده. دغه پورې چې د عمل ستړی سو مونږ بس دغه شپ خانه ته ځان معرفي کړو راول دې تلوي دي.
افغان حکومت وایي چې په کابل کې هوا مخ په سړېدو ده، نو ځکه غواړي چې دا بیکوره متعهدین د درملنې لپاره زر بستریز روغتون کې بستر کړي. په دې روغتون کې درملنې تر څنګ هغو پخوانیو متعهدینو ته چې ښه شوي کسب او کار هم ورښودل کېږي. دا مرکز د عامې روغتیا وزارت تر څنګ د نشې توکو سره د مبارزې وزارت، کار او ټولنیزو چارو وزارت او د کورنۍ چارو وزارت په ګډه مرسته فعالیت کوي. افغان حکومت پخوا هم د کابل د ښار له لارو کوڅو څخه متعهدین راټول کړي او په دغه مرکز کې درملنې لپاره بستر کړي دي. نن یو شمېر هغه متعهدین چې امنیتي کار کول خو د درملنې لپاره دغه روغتون ته لیږدول کېدل ویلي چې مخکې لدی چې امنیتي کارکونکي راشي او دوی درملنې لپاره روغتون ته یوسي د متعهدینو په منځ کې لوړاندې د نشې توکو کوچنیو کاروباریانو داسې اوازې خپرې کړې وي چې پولیس متعهدین نیسي او روغتون ته یې بیایي، چې د دې له امله ډېر شمېر متعهدین د نیولو له ویرې له دغو سیمو وتښتېدل. په کابل کې د متعهدینو د درملنې دغه مرکز سربیره د نشې توکو د روغدو نور ډېر کوچني مرکزونه په کابل ولایتونو کې هم فعالیت. افغانستان د نشې توکو د تولید په برخه کې په نړۍ کې په لومړي کتار کې ولاړ. د افغانستان د نشې توکو سره د مبارزې وزارت وایي چې سږ کال د نورو کلونو پرتله په دغه هیواد کې د نشې توکو کرکیله کې د پام وړ کموالی راغلی دی.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 100.5 د انټرنټ لارې پښتو VOA.com.
د ټاکنو د چارو شنونکي وایي د تیرو ټاکنو په پرتله دا ځل سارونکي ډیر دي چې کېدای شي د ټاکنو پروسې ته د ګټې پر ځای تاوان ورسوي. پام وکړئ د آزاد او عادلانه ټاکنو د بنسټ د رئیس رشید یوسف سره د نوشابه آشنا د مرکې ته.
دلته سو ډلې ناظرین دي، یو د کاندیدانو د ګوندونو استازي دي چې نظارت کوي، یو بے پروا او ناپیلی نهادونه دي لکه موږ باندې چې موږ سار کوو، رسنۍ دي همدارنګه نړیوال سارونکي دي. د کاندیدانو لخوا نه کوم سارونکي چې ګمارل شوي دي تقریبا د کمیت لحاظ نه ډیری د هغوی سارونکي دي. یو خو د هغوی بې اعتمادي ده، بل بحث د هغوی لپاره ډېر مهم ده. دا ځل کاندیدانو په ناظرینو باندې سرمایه ګذاري او پانګونه کړې ده، یو دلیل ده چې هغوی به پروسه ورته څاري، او دوم قدم کې دوی غواړي چې د هغوی رایې هم خپلې کړي. یعنی که کاندید 500 شپږ سوه 900 څلور سوه سارونکي په کار ګماري، یا هم د دوی پروسه څاري او هم د دوی لپاره به رایې جوړوي. او له بده مرغه چې سږ کال په دې ټاکنه کې د ناظرینو قیمت هم ډېر اوچت شوی ده.
نورشید صاحب، هغه بنسټونه چې د تیرو انتخاباتو نم تجربه لري لکه د فیفا چې تاسې اجرایوي رئیس هستئ، نو د یو ناظر بنسټ پر توګه به ستاسې ونډه څه په دې انتخاباتو کې؟
موږ غوښتل چې 10,000 څاروکي په پروسې کې ولرو، همداسې نور نهادونه هم وو، ولې دا ځل نړیوال ټولنې مرسته ډېره کمه سوله. موږ غوښتل چې په رضاکاره ډول څاروکي ولرو، ولې دا چې کاندیدانو د ناظرینو نرخ ډېر اوچت کړ، څوک آماده نه وو چې له موږ سره په رضاکاره ډول کار وکړي. نو د موږ ونډه په د ټاکنو کې نسبت په نور انتخاباتو ټیټه وي، او یو څه چې د موږ لپاره یو لوی خطر او ګواښ موجود و، هغه دا ده چې دا ځل موږ ته کاندیدانو ډېر مراجعه وکړه. هغوی د موږ له ضعف نه خبر شوي وو چې زموږ څارونکي کم دي او نړیوال ټولنه مرسته کمه ده. هغوی موږ ته وړاندیز وکړ چې څارونکي به دوی راته معرفي کوي، اعتبارنامه به موږ ورکړو د خپل نهاد، او پیسې به ناظرین ته ورکړي چې موږ دا ډول کړه. موږ چې موږ د خپل غیر ناظره چې بې طرفي هم کفایت کوي، او له بعد موږ ته موږ کې ځینې مدني ټولنه چې هغوی د څار بې طرفي او اعتبار داوام کوي، هغوی په دغه معاملو کې له کاندیدانو سره شریک شول، او تقریبا خپل رقم ډېر وساده کړی. دغه د موږ لپاره سره دی چې یو لوی ننګونه ده، په عین حال کې کېدای شي تر اوسه کې یو لوی بې اعتباري هم رامنځته کړي چې له بده مرغه چې په سارانه باندې هم معامله کوي.
د میزان په 28مه په افغانستان کې د ولسی جرګې انتخابات کیږي. رپورت وایي د ځینو ستونزو له کبله د ملک نه بهر د افغان مهاجرو د رای ورکولو هیڅ بندوبست نشته. زیبا خادم په پیښور کې د افغان مهاجرو د چارو رئیس عبدالحمید جلیلی سره مرکه کړې ده.
جلیلی صاحب، تاسو ته اصلاح درکړ شوې و چې مهاجر دوی په پاکستان کې دي، په پیښور کې مختلفو خارونو کې، او دوی د ځینو ستونزو له کبله انتخاباتو کې برخه نشي اخیستی، دا خبر تاسو ته درکړ شوې و؟
دا زموږ ته رسمي اطلاع نه ده راکړل شوې چې دوی په انتخاباتو کې برخه نشي اخیستی. په اول ځل باندې چې ریاست جمهوري انتخابات شوي، هغه وخت کې مهاجرو ته حق ورکړو، لیکن د هغې نه وروسته تر اوسه پورې نه په پارلماني انتخاباتو کې او نه په ریاست جمهوري انتخاباتو کې د ځینو ستونزو په اساس باندې حق نه ورکول کېږي.
بله،
خو په هر حال دوی کولی شي چې کوم مهاجرین چې هغوی خپلې تذکیرې سټیکر کړي اوسېږي، کولی شي چې هماغلته په افغانستان ته واوړي او خپله رای دهي کې برخه واخلي.
یعنې ځینې مهاجر شته چې دوی تللي دي افغانستان ته، دوی تذکرو باندې سټیکرونه لګېدلي دي، کولی شي رای ورکړي؟
او بالکل، تاسو معلومه ده چې دلته یو شمېر نوماندان چې ولسی جرګې ته ولاړ دي، په هغې کې دې رشتہ دار هم دلته دي، د هغې قومي سلسلې هم دلته موجود دي. بنا ان یو شمېر زیات یو تعداد مهاجرین لاړل داخل د افغانستان کې او خپلې تذکرې سټیکر کړلې، او په دې ورځو کې تقریبا هغه تعداد چې د خپل خپلوان دي او یا د دې رشتہ داران دي نږدې دي، هغې زی او هغې به انتخابات کې برخه
دا کسان چې تاسو یادوي دا به څومره یي؟
بس دې دقیق شمېر خو به نه معلوم، خو دا چې زما په معلوماتو په اساس چې زه دلته د مهاجرینو منځ کې یم او د مهاجرینو د ټول کیفیتونو حالتونو نه خبرېږم، یو تعداد شته دي مهاجرین چې هغوی داخل افغانستان ته ځي، ولته هم په کمپین کې برخه واخیستل او هم یې دغه کوي، خو داسې اکثریت د مهاجرینو دی، یعنې مطلق اکثریت د مهاجرین چې دی هغوی د دې کې برخه نه لري.
ښه، نو تاسو ته ونه ویل شو چې مشکل څه دی؟ مالی مشکل دی، کمبل تخنیکی مشکل؟
په څو ځلو باندې دا موضوع په داخل د افغانستان کې مطرح شوی ده، او دوه ځل باندې چې مهاجرین دلته د دې ځینه لاړل، افغانستان د ریاست جمهور رئیس محترم مقام سره ملاقات درلود. هلته هم دا موضوع د هغې په مخ کې مطرح شوله، لیکن څه ځینې مسایلو کې څه تخنیکي ستونزې او بللې او مالي ستونزې هم پکې دغه شولې. تیر انتخاباتو کې زموږ یو وفد د مهاجرینو لاړل، اول ته د ښاغلي نورستاني صاحب سره چې دغه وخت کې د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون رئیس و، هغه سره نږدې نه مخکې د انتخابات نه کېناسته. هغوی ورته دا وویلي چې موږ د مالي ستونزو له کبله نشو کولی چې تاسو ته دلته انتخاباتو کې برخه درکړو، ځکه که تاسو انتخاباتو برکې برخه درکوو ایران کې هم هغوی حق لري، او زموږ مهاجرین په ټوله دنیا کې خواري دي، هغوی حق لري او ټوله زدې دعوه کوي. نو بنان که څوک خوښوي داخل د افغانستان ته دې راشي. نو دغه موضوعات دی او نور هم سیاسي مسائل هم شته دي.
محترم جلیلی صاحب، دا کسان چې تاسو ویلي چې یو شمیر په خپل زړه ورغلل، تذکری خپل ویوړلې، اول ته په سټیکرونو وهل شول چې رای ورکي، دوی به چې زی او راځي دغه مالی مصارف څوک ورکي؟
افغانستان یو روایتي او سنتي ټولنه ده، یو خپلوي او دا رشتہ داری او همدارن قومیتوب غټ تقریبا ډیر زیات اهمیت لري. خلک په خپل مصرف باندې هم زی، ځکه چې دا ټول هم رشتې وپالي او هم دا موضوعات وپالي. یقینا دا مهاجرین دلته تقریبا زمونږ ودی ښکار اته دي ښکار کیږي چې ورته وسیږي، تعداد زیات هغه دا سیدي چې هغه مالی ستونزې لري، لیکن اوس مهاجرین دلته په دغه سي حالت کې نه دي چې هغه د لارې کرام نشي کولای او همدارنګه هغه تلی نشي. دلته هغه کار لري، بزنس لري، کاروبار لري، په داخله افغانستان کې کورونه لري، مارکیټ ټونل لري، هم دوی پاکستان کې هم لري.
مګر تاسو خود مهاجر سره خبرې کړې دي، دوی لیوالتیا خي چې وکړي شي لا شي، یعنی شرایط ورته برابر شي لا شي ټول راي واچي.
یو خدای سي دي چې په خوا به د پاکستان حکومت چې کوم پالیسی د بارډر مینیجمنت نه و، نو په هغه وخت کې د خلکو لیوالتیا لږ زیاته. خو اوس چې کوم مشکل له سرحدونو کې دا دي چې د پاسپورت ته ویزه دا وي، اکثریت مهاجرین یو تعداد پاسپورتونه نه لري، بیران د لارې د بندش او د بندرونو بندیدو په خاطر باندې هغه لیوالتیا چې په خوا موجوده و په هغه اندازه په هغه منوال سره نشته.
ډیره زیاته مننه عبدالحمید جلیلی صاحب، کوم وعده
مهرباني
په مخامخه د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د هند میامار ته د وو روهنګیانو شړل کېدو په دغه ملک کې مش سلويخ سره روهنګیان اندېښمن کړي دي. په موکړی دی رپورټ ته
دا مهاجرینو په دغه کم کې روهنګیان یو ستونزمن ژوند لري، خو هغوی وایي چې د هریانې ایالت دا میوه د سیمې دغه کم د هغوی لپاره د هغه ډار په پرتله یو خوندي ځای دی چې دوی په خپل هیواد کې لري.
هندستاني علاقه پریشان نه دره،
په هند کې څوک مونږ نه زوروي، کوم کار وکړو نو کولای شو چې ډوډۍ پیدا کړو، هیڅ ستونزې نه لرو،
پریشان نه.
خو هغه پیزه تر وخت کورنۍ چې د شپږو کلونو راهیسې دلته اوسېږي وای تر څو به دا خپل وطن ګڼي. د دې ځای مشر علي زوهر ویر لري چې د وور هنګیانو استل دا نورو ته بیرته لګلو لپاره لار هواره کړې ده.
ہمارا زندگی تو برباد ہو گیا تو ہو گیا،
زما ژوند تباہ شو دی، خو زما د ماشومان راتلون کی بچوی آیا هغوی به بیرته ولاړ شي؟
دا دغه کمپونو سیدونکو هیله لري چې هغه کارتونه به یې لایستلو وساتي چې ملګرو ملتو ورکړي دي، ځکه چې وو شړل شویو کسانو دا ملګرو ملتو کارتونه نه درلودل. سلطان امین وای چې په میانمار کې یې ورونه او مور لا هم زورول کیږي.
زه تیار یم چې هیواد ستون شم، خو هلته ژوند کول ډیر ستونزمن دي. زه د خپل ژوند ژغورلو لپاره دلته راغلی یم، زه څرنګه د وژلو لپاره بیرته تللی شم؟
خو هند ملګرو ملتو کارتونه نه مني او روهینګیان غیر قانوني مهاجر ګڼي چې باید وایستل شي. حکومت هغوی یو امنیتي ګواښ بولي. کتونکي وایي چې د مسلمانو روهینګیانو په اړه دا نریندر مودی دا هندو ملت پاله حکومت دغه سخت دریز د 2019 لټاکنو سره تړاو لري.
د روهینګیانو مسله یو ځل بیا د دې لپاره راپورته شوې ده چې ټاکنې را روانې دي، نو که دغه بحث په دوو لوري وویشل شي، یعنی هندوانو او مسلمانانو، نو د مودی د ګوند لپاره به ګټه ولري.
دغه مهاجرین چې زیاتره یې له بنګلادی څخه راغلي دي وایي دوی یوازې یوه ټوټه ځکه غواړي چی پکې خوندی او ژوندۍ وي.
استدار بای بین ساسا
زما ټول خپلوان او کورنۍ هلته وجل شوې دي. که زموږ هیواد د بنگلاديش او هند په څیر خوندی وي، نو موږ به بیرته ولاړ شو.
دا مهاجرین په چارو کې د ملګرو ملتو اداره هم د دغه خبرو ملاتړ کوي او وایي چې مهاجرین باید هغو هیوادونو ته ولېږل شي چې پکې د آزار او اذیت ویره لري.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو.
د مهاجرت لپاره بین المللي سازمان رپورت ورکړی. د روهنګیا مهاجرو ښځو د کاکس په بازار کې یو کمیټه جوړه کړې ده چې د ملګرو ملتونو د کیمپ منتظمینو ته د نارینه وو لارې په مستقیمه توګه خپلې اندېښنې او ضرورتونه وړاندې کړي. لیسا شلاین رپورټ را لېږلې. زامن مومن درته لولي.
د روهنګیا څبان د سل ښځو د دې ډول لومړی کمیټه جوړه کړې ده. دغه ښځې تقریبا د یو میلیون مهاجرو د یوې ناڅیزې برخې نمایندګي کوي چې په میانمار کې له تاوتریخوالي او تعقیب نه ځانونه سیب ته کړي د کاکس په بازار کې پناه واخیستله. سره له دې دغه کمیټه د یو بری په حیث ګڼل کیږي. اکثره مهاجر د کاکس په بازار کې میشت دي چې اکثریت یې نارینه دي. ښځې هیرې شوي دي په داسې حال کې چې د دوی د کورنیو نارینه غړي د مرستو لاسته د راوړلو د کار او د اوسېدلو د لومړیتوبونو په باره کې پریکړې کوي. د مهاجرت لپاره بین المللي سازمان یا IOMY د ښځو دغه کمیټه به دغې کیسې ته یوه ډکه ورکړي. د IOM نطاق جویل ملمن وای نارینه همیشه له هغو موضوعاتو نه خبر نوی چې ښځې ډېرې مهمې ګڼي. دی وایي د دغه کمیټې ښځې په خپله د ملګرو ملتونو د کارکوونکو سره چې د مرستې د ورکولو په موقف کې دي دغه موضوعات راپورته کولی شي او فشار ورباندې اچولی شي. میلمن خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
bring concerns of gender violence, improving lighting, for example, around latrines and places that are often risk centers for sexual harassment and abuse, but also to discourage or at least to advise people on what IOM is referring to as forced or early child marriage.
دوی دوه عادل هدفونه په ګوته کړل. هغه د جنسي تاوتریخوالي اندېښنې د مثال په توګه د بیت الخلا شاوخوا رڼا کول چې اکثره وخت د جنسي ځورونې او سرغړونو سبب کیږي. مګر خلک باید دلسرده یا لږ تر لږه هدایت ورته وشي چې په زور یا په واړه عمر کې د ودونو مخه ونیول شي. دیتا IOM هم اشاره کړې ده. ملمن وایي ښځې چې په نورو موضوعاتو باندې زور اچوي په هغوی کې روغتیا، د څښلو پاکې اوبه، حفظ الصحه، د روغتیا ساتنې، پوهې، ژغورل، د کیمپ اداره او پرمختګ شامل. دی وایي ښځې فکر کوي دا مناسبه نه ده چې د کار په بدل کې د پیسو اخیستلو په پروګرامونو کې یوازې نارینه برخه اخلي. دوی وایي دوی غواړي چې کار وکړي. دی وایي IOM د دوی غوښتنې او پلانونه واورېدل چې د کار په بدل کې نغدې پیسې د نارینه وو او ښځو ترمنځ مساوي وویشل شي، نو د کار به د کال په آخر کې وشي. په عین وخت کې دی وایي د پیسو لاسته د راوړلو او د ژوند د ښه کولو لپاره ښځې خپل نظریات لري. دوی غواړي صابون او لاسي صنایع جوړې کړي چې د ټولنې په مرکزونو کې وپلوري.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق وایي چې د کانګو د دیموکراتیک جمهوریت په ختیځ کې د ایبولا د مرض د مخنیوي په هڅو د برین وروسته ماشومانو مکتبونو ته بیرته تګ پیل کړی دی. لیسا شلاین رپورټ را لېږلې. زموږ همکار سید مختار شاید درته لولي.
د کانګو په ډیموکراتیک جمهوریت کې د ماشومانو مکتبونه یو میاشت مخکې هغه وخت شروع شول چې د هغه ملک په ختیځ کې د ایبولا د مرض د خپرېدلو د مخنیوي په هڅو کې بریا ترلاسه شو. د کانګو د ډیموکراتیک جمهوریت په ختیځ کې د بینی او مابالاتو په سیمو کې تقریبا 80% ماشومان مکتبونو ته تللي دي. د اګست د میاشتې په اوله نیټه شمالي کیو او د ایتوري په ایالتونو کې د ایبولا مرض خپور شوی و او هلته تقریبا 200 د دغه مرض قضیه پیدا شوه چې دا غینه 113 تنه مړ شوی هم دی. د ملګرو ملتونو د وجی صندوق یونتا کریستوفی بیول راک وایي چې مکتبونو ته د شاګردانو د تک خبره ډیره تشویق کوونکې ده. هغه وایي چې مکتبونو دغه ماشومان ته د سالم او صحی محیط ډاډ هم ورکړی دی. هغه وایي
Nous savons par expérience que lorsque les enfants scolarisés apprennent et savent se protéger du virus Ebola, ils contribuent également à éviter la propagation de la maladie. Mais
comment chemin ta da khudal shi chi sanga de Ebola da maraz na zan na wasati aw kal khbul kurun ta lal shi aw da ma chemin ta da ham war khudal shi chi pa matawatir da wal khbul la suna go winzi aghale biula rekwai chi da ghashan ehtiyati karuna de Ebola da maraz da khpare dilo pa makhniwi ki dera mrasta kai د ملګرو ملتونو د ماشومان وجی صندوق ویلی دی چې هلته د کانګو په ډیموکراتیک جمهوریت کې 1500 مکتبونه په هغو سیمو کې وو چې هلته د ایبولا ساري مرض خپور شوی وو او په دغو مکتبونو کې 315 شپېته په هغو سیمو کې وو چې پکې د ایبولا مرض ډېر زیات وو. د ماشومانو دپاره د ملګرو ملتونو وجی صندوق په مکتبونو کې د طب وقایوي سامان آلات هم ځای په ځای کړي دي. اغلی بیولا رکوایی چې تقریبا 3500 استادانو او د مکتبونو مدیران ته هم د ایبولا د مرض د مخنیوي لپاره روزنه ورکړل شوې ده. هغه دا هم وایي چې د مکتبونو تقریبا 9300 شاګردانو ته د ایبولا د مرض د مخنیوي پیغامونه رسیدلي دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 2.96 اف ام 3.15. د طبي چارو د پاره یو خیریه موسسي د نورو ټاپونه د مهاجرو او سیاسي پناه غوښتونکو د سمدستي ستل غوښتنه کړي. پام وکړئ د فلمور سر رپورټ ته زامن مومندي ته تلوري
د روهنګیا څبان د سل خوځو د دې ډول لومړی کمیټه جوړه کړې ده. دغه ښځې تقریبا د یو میلیون مهاجرو د یوې ناڅیزې برخې نمایندګي کوي چې په میانمار کې له تاوتریخوالي او تعقیب نه ځانونه ثبت کړي د کاکس په بازار کې پناه واخیستله. سره له دې دغه کمیټه د یو بری په حیث ګڼل کیږي. اکثره مهاجر د کاکس په بازار کې میشت دي چې اکثریت یې نارینه دي. ښځې هېرې شوي دي په داسې حال کې چې د دوی د کورنیو نارینه غړي د مرستو لاسته د راوړلو د کار او د اوسېدلو د لومړیتوبونو په باره کې پریکړې کوي. د مهاجرت لپاره بین المللي سازمان یا IOMY د ښځو دغه کمیټه به دغې کیسې ته یوه ډکه ورکړي. د IOM نطاق جویل ملمن وای نارینه همیشه له هغو موضوعاتو نه خبر نوی چې ښځې ډېرې مهمې ګڼي. دی وایي د دغه کمیټې ښځې په خپله د ملګرو ملتونو د کارکوونکو سره چې د مرستې د ورکولو په موقف کې دي دغه موضوعات راپورته کولی شي او فشار ورباندې اچولی شي. میلمن خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
bring concerns of gender violence, improving lighting, for example, around latrines and places that are often risk centers for sexual harassment and abuse, but also to discourage or at least to advise people on what IOM is referring to as forced or early child marriage.
دوی دوه عجل هدفونه په ګوته کړل. هغه د جنسي تاوتریخوالي اندېښنې د مثال په توګه د بیت الخلا شاوخوا رڼا کول چې اکثره وخت د جنسي ځورونې او سرغړونو سبب کیږي. مګر خلک باید دلسرده یا لږ تر لږه هدایت ورته وشي چې په زور یا په واړه عمر کې د ودونو مخه ونیول شي. دیتا IOM هم اشاره کړی ده. ملمن وایي ښځې چې په نورو موضوعاتو باندې زور اچوي په هغوی کې روغتیا، د څښلو پاکې اوبه، حفظ الصحه، د روغتیا ساتنې، پوهې، ژغورل، د کیمپ اداره او پرمختګ شامل. دی وایي ښځې فکر کوي دا مناسبه نه ده چې د کار په بدل کې د پیسو اخیستلو په پروګرامونو کې یوازې نارینه برخه اخلي. دوی وایي دوی غواړي چې کار وکړي. دی وایي IOM د دوی غوښتنې او پلانونه واورېدل چې د کار په بدل کې نغدې پیسې د نارینه وو او ښځو ترمنځ مساوي وویشل شي، نو دا کار به د کال په آخر کې وشي. په عین وخت کې دی وایي د پیسو لاسته د راوړلو او د ژوند د ښه کولو لپاره ښځې خپل نظریات لري. دوی غواړي صابون او لاسي صنایع جوړې کړي چې د ټولنې په مرکزونو کې وپلوري.
رنوریدونکو دا زمونږ خبرونه مو تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې زمونږ خبرونه به اوریدلې وي. که زمونږ خبرونه د نه پاتې شوې وي نو تاسو کولی شئ چې زمونږ په ویب پاڼه www.voapashto.com باندې واورئ. اوس د دری برخې خبرونه اوریدل مهم دي.